په کابل کې 8 بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم درته لرو، خو په پایل کې لند خبرونه. د طالبان حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تیره شپه د کابل ښار د اتمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په کابل ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اورېدلي دي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وا د افغانستان له ولایتونو څخه د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره له کندوز ولایت څخه لیدنه وکړه. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې اوتنبای وا په کندوز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړي په خبره ډیری اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ خیدې چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو چاودنه کې د درېو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس امنیت قومندانۍ ویان صدیق الله صدیقي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاوده وسیلې سره لوبې کولې چې پرې وچاودېدله او دوی پکې ووژل شول. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاودې وسلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون په یو ټویټ کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوږه د ډیرو خلکو بیدیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروندګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هیڅ یوې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافي خواړه برابر کړي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په درې نیمو بجو د استرالیا د پرت ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکی وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته یې ښه تیاری نیولی. نن د دې لوبو په ترڅ کې کوربه استرالیا هم له نیوزیلنډ سره لوبه کوي. او په ایران کې د ښوونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی. د ښوونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه اعتصاب به د یک شنبې او دو شنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ادعا کړې چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې 15 اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د ځوانې ښځې د شکنجې او وژلو خبر خپور شو. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ: د بشري حقونو د څار سازمان وایي تیرونه د طالبانو لخوا له یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي.
The women detailed horrific abuse.
خزو د ډیر ناوړه بد چلن جزئیات ورکړل. لزان په وړاندې د طالبانو د فزیکی تاوتریخوالي خبرې وکړي.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نن افغان لوبډله خپل لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. افغان روزونکی جناتن ټراټ یې پاړه وایي:
Things I'm happy, the passion, the desire to get better.
هغه څه چې زه پرې خوښم د ښه کېدو لپاره لیوالتیا.
د برېټانیا صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند مشر لیس ټرس له 45 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. د ژر استعفا عوامل څه وو؟ د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه له راپورونو وروسته درسي سات خبرونه هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وې ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوی. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالي هي دربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په افغانستان کې له ښځو ویریږي او د همدې لپاره یې غږ غلی کوي. هغې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنسیتي تبعیض وباله. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار سازمان وای تیرونه د طالبانو لخوا له یو شمېر خزو سره د بد چلن په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د دې سازمان د خزو د چارو مرستیاله دربار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزو د روان کال په فبروري میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د طالبانو لخوا نیول شوې وي.
The women detailed horrific abuse.
خزو د ډیر ناوړه بد چلن جزئیات ورکړل. لزان په وړاندې د طالبانو د فزیکی تاوتریخوالي خبرې وکړې. دوی د خپلې کورنۍ له غړو سره توقیف شوي وې چې کوچني ماشومان هم پکې وو. طالبانو د دغو خزو یو شمېر نارینه هم توقیف کړي وو. هغوی په ډیر ناوړه وضعیت کې ساتل کېدل. د بشري حقونو د څار سازمان په خبره دغه خزې او د کورنۍ غړي څو ونې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې بندیان وو. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه خزیت باندې دلی چې افغانستان نو وزي. د هیدر بار په خبره طالبان په افغانستان کې لخزو بیر لري او د همدې لپاره غږ غلې کوي.
The kind of overall message from these interviews
ټولی دغه څرګندونه په ټولی زتوګه دا پیغام ورکوي چې خزو په میډانه په سخت وضعیت کې د نورو افغان خزو درڅنګ د طالبانو د سرغړونو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي دي. دغه خزو کیسې ښیي چې طالبان تر څه حد د دوی له فعالیت ویر لري. د تیر کال په دوبه کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخ شوې دي. نړیوالو بنسټونو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د دغه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. دغه هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د تعامل په برخه کې د ښځو د حقونو موضوع د یوه مهم مورد په توګه یادوي. تر اوسه د طالبانو چارواکو له دغو ښځو او د کورنیو له غړو سره د بد چلند په اړه د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې ویلي چې باید له ټولو امکاناتو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار واخیستل شي. د هغې په خبره که نجونې او ښځې په افغانستان کې له پامه وغورځول شي، د دې هیواد ټولنه به افراطیت او ناکامۍ ته برابره شي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وايي هغه درې خزي چې دروان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې وي ورسره تاوتریخواله او بد چلند شوی. د دې سازمان د خزو د چارو مرستیالي دربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبان په افغانستان کې له خزو بیریږي او د همدې لپاره غږ غلی کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د کرکټ د شلواریز نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډلې لومړنۍ رسمي لوبه د انګلستان په وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي وايي د افغان کرکټرانو روحیه لوړه ده او د لوبي ته ښه تیاری نیولې. د انګلستان د کرکټ لوبډلې کپتان هم د غلوبي ته د خو تیاریو خبره کوي او ویلي دي چې لوبغاړو یې ورستۍ څولو به ښه کړي او په موقف کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ دغه لوبه نن د افغانستان په وخت غرمه درې نیمې بجې د استرالیا په پر ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتان تروت وویل چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی دی. هغه د افغان کرکټرانو روحیه ډېره ښه وبلله او وویل هغه څه چې زه پرې خوښ یم د دوی لیوالتیا د ښه کېدو لپاره لیوالتیا له لوبې سره علاقه او په ځمکه کې د دوی کاري اخلاق واقعا ښه دی. ډېر لیواله دي چې افغانستان یې وګټي. د انګلستان ټیم کپتان جوس بیتلر هم ویلي دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی چې وګټي. هغه بی بی سي ته ویلي چې په تیرو لسو لوبو کې ځینې ډېرې ښې لوبې ترسره کړي او ښه کرکټ یې کړی او اوس په ښه موقعیت کې دي. خو د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر سام کارن رسنیو ته په استرالیا کې ویلي چې افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 50 اورونو اتل ټیم دی په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د 20 اورونو د ملي ټیمونو په کتار کې کله د لومړي ټیم په حد امتیازات خپل کړي کله هم د دوهم ټیم. د افغانستان ټیم له دې مخکې په 20 اورو نړیوال جام لوب کې لوبېدلی خو تر اوسه دغه جام نه دی ګټلی. افغانستان د استرالیا پر روان جام لوبو کې دوه تمرینی لوبې له بنگلاديش او پاکستان سره ترسره کړي چې له بنگلاديش ګټلې او له پاکستان سره لوبه د باران له امله به نتیجې پای ته رسیدلې ده. په خوانی کرکټر او د کرکټ کارپو قسم هلال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان ټیم له یو ښه پلان سره په دې لوبه کې ګډون وکړي د بری چانس زیات دی.
افغان لوبغاړي چې یو لسکاس انتخابيږي هغه باید له دقیق فکر نه ورسته انتخاب شي، تر څو مونږ ته انګلستان په وړاندې که لومړی توپ وهنه کوو که دوهمه توپ وهنه کوو چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کېږي او په هغې سره سمه توپ وهنه ترسره شي، زموږ لوبډله به د انګلستان په مقابل کې ښه سیالي نندارې ته وړاندې کړي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې دغه راز نن کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم بل لوبه د اکتوبر په شپږویشتمه له نیوزیلند سره ده او د اکتوبر په اته ویشتمه به هم د لومړي پړاو له یوې بریالۍ لوبډلې سره لوبیږي.
و هم اوریدل چې په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان ملي لوبډله لومړنۍ رسمي لوبه له انګلستان سره کوي. افغان لوبډله د دغې لوبې د ګټلو څومره چانس لري؟ په دې اړه نوریاس نوري له پخواني کرکټر او کرکټ پوه قسم هلال سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د استرالیا چاپیریال او د انګلستان لوبډلې تیزو بالرانو ته په کتو سره د افغانستان د ټیم ترکیب څه ډول ارزوي؟
د آسٹریلیا کنڈیشن او د انگلستان کنڈیشن دواړه سره لګ فرق لري. د انگلستان تیز توپ چون کې د افغان توپ هون کو لپاره یو سر درد وي، خو کچره خپل پلان ونی ول شي او لوبغاړو ته د آرام لوبي په احتیاط لوبي او د خیل لوبي هغه پلان ورکول شي، نو زه باورې مچ افغان لوبغاړي به په ډیر خطوګه باندې د انګلستان په وړاندې سیالي تر سره کی. از مونږ د توپ وهنې برخه هم د پوخا په پرتله یو سراخه شوې ده او د ابراهیم زدران په مینس کې لوبه، همدا ډول نجیب زدران روستۍ لوبي په وارم اپ سیالیو کې د نبی زلیدل، دغه سره زمونږ د بیټنګ هغه برخه لږ را پیاوړې شوې ده. زمونږ لپاره چیلنج یوازې د انګلستان تیز توپ چونکي دي، که سام دغه یو تیز توپ چونکي له دغه سیالیو نړیوال جام سیالیو وړاندې ټپی شو، خو هغوی سره بیا هم پیاوړي توپ چونکي شته، د ووډ او همدا ډول سټوکس او ټاپ لیف او ټپی شو دغه په ځای بل لوبغاړی راځي، نو د هغوی هغه تیز توپ چونکي داسې تیز توپ چونکي دي چې هر یو یو سلو سلویخ نه تر یو سلو پنځوس او د هغې نه زیات سپیډ ولي، یعنی زمونږ لوبغاړي عموما له دغه سې توپ چونکو سره ډېر نه دي لوبېدلې، نو ستونزې خامخا شته. خو افغان لوبغاړي چې یو لسکاس انتخابيږي هغه باید له دقیق فکر نه ورسته انتخاب شي، تر څو مونږ د انګلستان په وړاندې که لومړی توپ وهنه کوو که دوهمه توپ وهنه کوو چې کوم پلان لوبغاړو ته ورکول کېږي او په هغې سره سمه توپ وهنه ترسره شي، زمونږ لوبډله به د انګلستان په مقابل کې ښه سیالي نندارې ته وړاندې کړي.
تاسو د انګلستان د تیزو بالرانو یادونه وکړله، د افغانستان د کرکټ ټیم د توپ اچونکو په اړه باندې که ووایي چې څومره دوی باید د انګلستان ټیم ته یو سرخوږی برابر کړي؟
د توپ اچونې برخه تقریبا زمونږ بشپړه ده، خو دا چې په کومه سیالۍ کې کله کله توپ اچونکي ناکامیږي هغه بیل اړخ دی، خو عموما زمونږ درې ورو توپ اچونکي چې ټوله نړۍ د هغوی ستاینې کوي او هر لوبډل له هغوی نه په ویره کې ده چې دا د افغان لوبډل لپاره ډېر غټ مثبت پوائنټ دی چې موجیب او همدا ډول راشد او نبی دا هغه درې توپ اچونکي دي چې هر یوې مقابل لوبډله ډېره زر ختمولی شي او له پښو غورځولی شي، نو په ټوله کې مونږ د ورو توپ اچونکو تشن لرو او لدینا نو مقابل لوبډلې ویره کې دي همیشه. مونږ تر څنګ په تیز توپ اچونه کې هم اوس فضل حق فاروقي لرو چې اکثر لوبډلې لاغه نه هم په ویره کې دي او دا زمونږ لپاره یو بله مثبته نقطه ده.
ازادي راډیو ته وګیاست. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د مینې په جرم د یو ځوان وژنې ډیر خلک خفه کړي. عبدالله د خپل تره زوی د تیرې سې شنبې په ورځ په مرمۍ وویشت او تیره ورځ ومړ. د کورنۍ غړي وایي قومي مشران هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ټولنپوهان دا بیا په افغاني ټولنه کې د خرافاتي رواجونو پایله بولي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د عبدالله د بې پای مینې نیمګړی داستان. هغه ځوان چې د تیرې سه شنبې په ورځ د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ په تاوسخیلو کې په ډز وویشتل شو او پرون ومړ. د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته ټول داستان بیان کړی. دغه شخص د ټولنیزو حساسیتونو له امله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې. وایي د عبدالله د مینې پنځه کاله کېدل او له تیرو دوو کلونو راهیسې د نجلۍ کورنۍ ته د مشرانو څو جرګې هم ورلېږلې وي، خو هغوی د رد ځواب ورکاوه. عبدالله غوښتل د خپلې اترلور سره واده وکړي، خو د نجلۍ د کورنۍ مخالفت د دې رشتې د جوړېدو مخنیوی کاوه. خو دا داستان د تیرې سه شنبې سهار نږدې اته بجې په غم واوښت، هغه مهال چې عبدالله د نجلۍ کور ته نږدې د پټیو تر مخې تېرېده. د نجلۍ ورور ابراهیم چې لا تر لس کلن هم نه دی په عبدالله ډزې وکړي. لومړی مرمۍ د عبدالله په لاس او دویمه په مخ ولګېده. هغه ټپي روغتون ته یوړل شو، خو په دویمه ورځ یعنې د پنجشنبې په ورځ روغتون کې ومړ. عبدالله پرون مازدیګر خاورو ته وسپارل شو. ازادي راډیو ته د دواړو خواوو یعنی د عبدالله او ابراهیم نږدې عزیزانو د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ویلي اوس د کلي او قریې مشران هڅه کوي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. ابراهیم چې په عبدالله یې ډزې کړې له سیشن بې ورځې راهیسې له کوره ورک دی. هغه یو کوچنی ورور لري او پلار یې هم وفات شوی دی. موږ ډېره هڅه وکړه چې د دواړو خواوو سره مخامخ خبرې وکړو خو بریالي نه شو. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ټولنیزو محدودیتونو له امله ورته پیښې کیږي. د روان کال په مې میاشت کې په غزنی کې هم یو انجلۍ او هلک د مینې په تور ووژل شول. له دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. ټولنپوهان له اسلامي ارشاداتو ناخبري د رواج او غیرت په نوم تپل شوي خرافات او ټولنیز محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې د دې ډول پیښو د کېدو لپاره یې بستر برابر کړی دی. د ټولنیزو چارو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالواحد ناصري
په دې ټولنه کې د بدوي رواجونو دودونو فکر د ټولنې حیثیت ګډوډ کړی دی او حتی د یو مسلمان انسان او بیا ځوانانو په وژنه د غوی اسلامي حقوق تمامېږي. نو دا زمونږ هغه دودونه دي چې زمونږ د ټولنه کې البته چې پنیکا ورکول یا ژوند جوړول د شریع احکام او د حکم دی چې حتی د لور نه د زوی نه باید پښتنه وشي او بیا چې یو څوک نکاح سره کوي او پنیکا سره ژوند تیری دا یو اسلامي حق دی. ولی بیا هم په تاسف سره وایم چې زمونږ په ټولنه کې دا شیان حتی د مرګ سبب کیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې د عبدالله وژنې هم پراخ غبرګون درلود او ډیرو کارونکو یې په مرګ خواشینی وښوده. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارونکو غوښتنه کوله چې د ځوانانو غوښتنو او هیلو او د ګډ ژوند لپاره د ملګري یا ملګري ټاکلو حق ته باید احترام وشي. که څه هم د بشري حقونو فعالو بنسټونو روان او تیر کال د ناموسي وژنو راپور نه دی خپور کړی، خو په 2000 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس طالبانو لغوه کړی په خپل راپور کې لیکلی وو نږدې اتیا تنه نجونې او ښځې په افغانستان کې د ناموسي وژنو قرباني شوې دي.
د برېټانیا صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر لیسټراس له 15 ورځو کار وروسته استعفا وکړه. هغه د ګوند خپل منځي لانجو او ګډوډیو استعفا ته مجبور کړه، خو څارونکي وایي په پرمختللیو هیوادونو کې چارواکي د مسولیتونو پر ځای کول خپل دنده ګڼي، خو په شرق کې مسولیتونه یو امتیاز. زموږ همکار په برېټانیا کې مشل پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په برېټانیا کې ولې صدر اعظم داسې ژر له دندې لرې شو.
پرمختللو هیوادونو کې دلته هر څه ستاندرد شوی دی، معیاري شوی دی او ملت هم پوه ده، دولت هم پوه ده، چارواکي هم پوه دي. یعنی اصل د دیموکراسۍ او اصل د حکومتداري دلته تثبیت او معیاري شوی ده. نو بینان دلته معمولا چارواکي داسې فکر نه کوي چې زه یو چارواکی یم، دا ماته امتیاز راکړ شوی ده او زه هم آمر یم او نور مادون دي. دلته معمولا یو مسؤلیت احساسوي، تر ډېره بریده پورې څوک نه ازرېږي د مسؤلیتونو څه وړتیا ونه لري. ځکه په دې باندې پوهېږي که چېرې زه بیا دلته خصوصا د حزبي سیستم هم د ګوندن هم دي دې نه هم وېرېږي که چېرې دا ناکام شي په خپل معاملات کې د ګوند بدنامي کې او لوی مسؤلیت ورته لري. نو بنا کله چې یو چارواکی راز په خپلو کارو کې بیرته پاتې سي یا د سره همغږي او همکاري ونسي، بیا کما سره ناغه پروګرام او برنامه چې دوی لري هغه ونسي کړی سره ورسي، په ډېره سادهګۍ او په ډېر ښه الفاظ باندې بیان نه خپل دند نه ګوښه کیږي، بل چاته وخت ورکړي چې هغوی راسي دا پالیسي وړاندې بوزي.
بله ماریس، په شرقي هیوادونو کې ولې دا مسله برعکس ده؟ کم د اوس نن سبا د پاکستان مثال موږ او تاسو ورکړو. پخوانی صدر اعظم عمران خان له میاشتو راهیسې یو بار بیا په اعتراضونو بوخت دی او د حکومت پر چلند انتقاد کوي. دی وایي چې د ده په لرې کېدو کې پاوځ لاس درلود یا هم ځینو هیوادونو. دغه راز نور مثالونه هم ستاسو په شرق کې هلته ولې دا مسله بل ډول ده؟
په خوښنۍ سره ته دوه جهته ډېر عمده دي. یو خو ګندس نه سوي لاسي شرقي ټول هیوادونه اوسه پاتې دي، نه هلته ډېر پرمختګونه هم سوي دي. مثلا مرکزی آسیا هیوادونه کې مثال کوي، یا ایران مثلا، دغه په ایران کې هم دا شخړې منځ سره زیاته جګړې سوي دي، خلک په ټاکنو کې ولسم.
بله خو مارج صاحب، همدغه منځنۍ آسیا کې بخښنه غواړم، په منځنۍ آسیا کې اکثره وخت د قدرتونه یا دغه حکومتونه یو ډول میراثي شکل لري چې ډېر عمده تغیرات سړی نه احساسوي.
خو بیا هم یعنی مثلا د قرغیزستان مثال کوم ګور کو، یو ولسمشر باندې کودتا را نزیس ولو بیا پوتین دوی مداخله وکړه. په هر حال د دوی معمولا دغه حالات ذهنیت د شرقي هیوادونو دا صدر لکه حکمرانی چه کوي دوی د واک امتیاز سره کوي او بل دغه سیستم مو د دوی اساسي قانون او شرایط او اصول هم داسې جوړ شوی چې تر ډیر هدف پورې واک اختیار حاکم سره کول کیږي نو بنا حاکم امتیاز سره کوي دا یو جهت یو ذهنیت یو فکر ده بل دا چې په غو سیمو کې کسړی حقیقت وای اکثر د نورو سترو هیوادو په اشاره یا د دوی په ملاتړ یو چارواکی په واک کې چنول کیږي نو بنا دوی تر ډیر بده پورې هڅه کوي چې هغه
بل تاسو مخکې مثال ورکړ چې ممکن په ټولو شرقي هیوادونو کې دا موضوع داسې نه وي. خلک څومره له خپلو حکومتونو سره حساب کتاب کوي؟ همدغه زموږ او ستاسو په سیمه کې یعنی خلک واقعا په خپلو حقوقو پوهیږي او د حکومتونو پر مسؤلیتونو باندې پوره پوهاوی لري؟
دلته دغه سیستم فرق کوي. دغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي په کوم سیستم باندې ګټ وای په ظاهر ډیموکراسي ده او ټاکنې دي مره بیا هم کتل کی چې هلته دغه سیستم حکمراني سیستم لري نو بنا دغه وګړو ته ډېر زیات امتیاز نه ورکول کیږي او پوهاوی هم ورته نشته. دا حاکم اداره همیشه کوشش کوي چې ملت له ډیموکراسي اصولو نه پوښتنو نه او دغه د مردمی حکومت کول دی نه وساتي. حتی تر ډېره بریده پورې حاکم اداره ملاتړ هم نه لري د ملت او بیا مشروعیت د ملت نه هم نه اخلي. ستم باندې په خپل زور باندې په خپل هغه باندې حکومت کوي ځکه دوی تر ډېره بریده پورې 50 یا او شپېته تر اویا فیصده دغو مملکتونو چې په شرقي اروپا کې دي دوی له بهر نه ملاتړ لري نو بنا نه غواړي چې مشروعیت زیات له ملت ته واخلي ملت سره کومه خبره شریکه کړي ولو که مظاهرې هم ورته کېږي ملت راپاڅېږي بیدارېږي خپل حق غواړي حقوق غواړي من دوی ورته ډېر اعتماد نه کوي تر وخته پورې پرېږدي چې هر څوره وچغېږي وخت ضایع شي په دې پېږي چې بالاخره دوی چوپېږي او کورو ته ځي.
له خبرونو ورآخوا
یو شمیر سوداګرو مېرمنو چې پلاس کړنل شوی کالی او تولیدات د کابل په بادامباغ کې نندارې ته ایښي دي وایي دا ډول فرصتونه دې ته زمینه برابروي چې هر څه ژر دوی له اوسنۍ انزوا راووځي. دا نندارتون به درې ورځې دوام وکړي.
د کابل په بادامباغ کې درې ورځنی نندارتون دې نندارتون کې د نارینه وو تر څنګ ډېر شمیر ښځې لیدل کیږي. د ښځې سوداګري دي او په لاس تولید شوي توکي او نور یې د نندارې لپاره دلته راوړي دي. د دې نندارتون یو ګډونواله سوداګره شکریه شمس وای حسنی وزیر کې د ښځو لپاره د دې ډول فرصتونو برابرول مرسته کوي چې د هغوی اقتصادي وضعیت ښه شي. هغه هم داسې مهال چې ډېر شمیر ښځې د طالبانو لخوا له دندو شړل شوي دي.
له بیلابیلو ولایتونو ښځې راغلي دي. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې له مزار شریف، غزنی، ننګرهار، هرات او یو شمیر نورو لرې پرتو ولایتونو راغلي وي. یو توپیر دا و چې ځینو بهرنیو موسسو ورته وړیا غرفې نیولې وې او د ښځو له تولیداتو یې ملاتړ کاوه.
د سوداګریزو توکو او د ښځو په لاس جوړ شویو تولیداتو لپاره دا نندارتون د درې ورځو لپاره پرانستل شوی او د شنبه په ورځ به پای ته ورسیږي. خونچه ګل کریمی د هرات او د شاتو مچۍ لري. هغه شات چې تیر یو کال کې په لاس راوړي د نندارتون کې ننداری تیخي. هغه لیدونکو او اخیستونکو ته سترګې په لار ده.
د ښځو ونډه زیاته ده. د نندارتون د نن یې هم خپل تولیدات راوړي او هم یې ګډون کړی. دا سمال پارټیر د خوخی زیدي
سوداګر رویدا رحمانی بیا د دینندارتون لګډونوالو غواړي چې له کورنۍ او تولیداتو ګټه واخلي څو په کور دننه تولیدات لا زیات شي او ترخوای له پنګوالو ملاتړ هم وشي.
له خلکو مې غوښتنه ده چې نندارتون ته راشي، له خپلو کورنیو تولیداتو ګټه واخلي او همدا ډول خپل سوداګر وهڅوي څو له دې لا ښه محصولات تولید کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت ناورین سره مخ دی او په دې برخه کې خوځو له نورو ډیر زیان لیدلی. نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د تلی په 15مه یې خپور کړ ولیکل د نجونو خوځو په زده کړو او کار د طالبانو لخوا د وضع شویو محدودیتونو دوام به د دې وطن اوږدمهاله اقتصاد ته لا زیان ورسوي.
کوړنګل جګړه ځپل اداره د ژوند له هر ډول عام اسانتیاو بې برخې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
عبدالخالق د کړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکي دی، وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایا ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور پکې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دنه بعد دا کړنګل کلی دی چې څه ده، د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان کونډې او ماهبین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوی و. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سړک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ یې مارنه دا وختونه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سړک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم مني چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنگر وو او همدا وجه ده چې له سړک او نور اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډیره شد ضرورت، سړک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنې به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوم.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګنې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسداباد لویدیسته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سړک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
اوس هم ستاسې له پیغامونو:
زه ملا ملک اخند د تور اکا زی، او بل ملا اختر محمد اخند د بل پرسنګ دی، ملا اختر محمد اخند دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د باریکی د کلی صدا ویډیو کیږي. دغه د رود خوا چې د خرود وړي د ازمه شخصي مزکی وي، او دا کمن را دښ خوا چې د اوس شدا یو سره یاد کرن مزکه د جواری په شمال میږي. دغه ملا زین الله خون چې په احمد رخ کی د والی په زور سره چې هغه دعوت اجي صاحب وسه د روزګان ولایت سمازوله کړی دی، او بل مولوی سماد صاحب چې زراتو هغه رئیس و د ولایت رئیس و، نو دوه دغه کار وکړي چې د مځکه د تور کړله وسیله چارواکو الهی له خلکو پر اړولې دي، او کم درې سوه کور چې هغه مهاجر کړل دغه سرایونه و د کنډوالي وشانې به ویډیو کې معلومیږي، هغه یې ونړول جواري په وکړه د خپل سره پر جوړ کړي. اوس هم کار پر شروع دی، ټکټرانو سرایونه وشان پر شروع دي، نو موږ دا هیله کوو چې حکومت زموږ غږ واوري. السلام علیکم.
سید الله افغان د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ چې موږ دا غوښتنه ده چې موږ د پکتیکا ولایت تر سرحدي ولسوالۍ کمردن ژړ کاریز بارډر ډېر سخت بند ده، هلته چې کوم طالبان پرې ولاړ دي یا کوم د پاکستان په وجهان دي، نو هلته ګډ سره مسافر ورته لار نه ورکېږي، مسافر ولارې بندې دي. د موږ له محترم والد صاحب د پکتیکا له والد صاحب چې دا کلکه غوښتنه ده چې دا بارډر د زر تر زره له اخلاص کې، یا دا رقم بند کې چې یو مریض لاشی نه پرېږدي. اوس بعضې هلته د بارو بعض جاوه خلک اولي، لکه مثال ازاد و جاوه دی، د دیوال نه پرېږدي، دا د نږدې وال پرېږدي. نو په دغه دی یو چم وکي. وسلام.
ما دغه
لوړپوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه دلته دا مرستې راځي، یعنی دا کارټونه یې ویشلي، دغه کارټونه هغه زاړه کارټونه چې ورکړي هر په ماجد باندې دوه دوه کارټه ورکړي، هغه تې پنځه شپږ واره ورکړي، نو په ماجد کې خلاص مسکینان یې، نو دا باید چې لس نور نوي کارټونه وویشل سي. دا ولې زاړه کارټو والا ته بیا ورکوي بیا ورکوي؟
زه عبدالحق حکیار یم، د نزاد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. زما دا هیله ده چې زموږ د نزاد سړکان ډېر سره خراب دي، او هېڅ د سیمه ییز طالبان دخوا څه هېڅ کتنه نه ده ورته شوې. دغه سړکان چې راته جوړ کړي دا سړکان ډېر خراب دي. بیا په چېرې د نوزاد ولسوالۍ شخص د نوزاد ولسوالۍ د کلو د دا ډېر دا سړکان سره خراب دي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه عملیات تېره شپه د کابل ښار د تمې حوزې په مربوطاتو کې پیل شوي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې د چاودنو او ډزو غږونه هم اورېدلي، خو طالبانو تر دې دمه د مرګ ژوبلې د کره شمېر او د عملیاتو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونامه مشر روزا وطنبای وا د افغانستان له ولایتونو د کتنو په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره کندز ولایت ته لاړه. یونامه په یو ټویټ کې ویلي چې وطنبای وا په کندز کې له ځایي چارواکو، د مدني ټولنې له ډلو او د ښځو، رسنیو او سوداګرو په ګډون د ټولنې له استازو سره پر لیدنو کتنو سربیره د نجونو له یو ښوونځي هم کتنه وکړه. د نوموړي په خبره ډېرې اندېښنې د معیشت، د محدودو امکاناتو، بانکي سیستم او پر سوداګرۍ څرخېدې چې باید پام ورته وشي. په بادغیس کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو چاودنه کې د دریو ماشومانو د وژل کېدو خبره کوي. د بادغیس د امنیه قومندانۍ ویان صدیق الله صدیقي تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغو ماشومانو له یوې ناچاود وسیلې سره لوبې کولې چې پرې چاودېدلې او دوی پکې وژل شوي. په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د ښکېلو ډلو لخوا ایښودل شوي ماینونه او ناچاودې وسلې تر اوسه د ملکي وګړو په تېره د ماشومانو په وړاندې یو لوی ګواښ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیز کړی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې وچکالي، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او په لوګه د ډیرو خلکو بې دیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یو بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروندګر په دې ولایت کې سخت کار کوي، خو بیا هم هیڅ یې نشي کولای چې د خپلو کورنیو لپاره کافی خواړه برابر کړي. د کرکټ ته شل اورونو د نړیوال جام د غوره پړاو لوبو له پیلېدو سره افغانستان نن خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د افغانستان او انګلستان د لوبډلو لوبه د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په درې نیمو بجو د استرالیا د پیرت ښار په لوبغالي کې پیلېږي. د افغان لوبډلې روزونکی وایي د لوبغاړو روحیه لوړه ده او دې لوبې ته یې ښه چمتووالی نیولی. نن د دې لوبو په ترڅ کې کوربه استرالیا هم له نیوزیلانډ سره لوبه کوي. او په ایران کې د خونکو ټولنې په دې هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو د وژلو له امله د دوو ورځو لپاره د کار نه کولو اعتصاب کړی. د خونکو د همغږۍ شورا پرون جمعه وویل چې دغه اعتصاب به د یک شنبې او دو شنبې په ورځو وشي. د ښوونځیو یو شمېر خونکو ادعاوې کړي چې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وژل شوي دي. دغه اعتراضونه په ایران کې څه باندې پنځه اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د محسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې د شکنجې او وژل کېدو خبر خپور شو. درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون واردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادی رادیو خبريږي.
درسي ساعت
د وم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست ویم. تیر درس کې خونکي موږ ته د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالي او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالي پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر 3 فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر 3 فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچی یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستي. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل باراني او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږئ؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته یې وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافي کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته، او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوس او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن په دې برخه کې خوونکی مکتا د افریقا اړوند سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي، د پښتني بخون کې په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحیرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ، د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي، د هغو د موقعیت څخه د یوې پېژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي، د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې واسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړي، هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي رااخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم خرڅ کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښه هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسې د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دي او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی او بلاخره په لوی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدی او ورولویدی کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بدلاکو شتون د افریقا د لویې وچې د مسلاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګۍ د اوبو سوروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګۍ چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښتل دي، په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د
جغرافی پراتون کی درسی ساعت کے بعد اوم ٹولگی زکون کو تا دا افغانستان د زینو کرہنیز و اصلات و پباب معلومات پر کلشی دا تم ٹولگی پا جغرافی کے با اروپا کی دین او مذہب ولولو او دا نهم ٹولگی زکون کو تا با دا قانون و او سنے و برخ وڑاندی شی
پام وکڑی دا پشتوخ پروانی محل ویشتا د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او لنننی درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکي. تر بل خبرونی او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتاسی داخ پرونه اوری او داخ پرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% ډېر 40% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ ده. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خو څنګه د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتونه زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه د ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. دا څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته، خو امد نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ځوان تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته صنعت ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.